سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبرونې ته مو ز فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کو پایله په خبرونه کو د پاکستان یو چارواکی وای چې نن پر اړیورن کرخه ځینې نور مرکزونه هم پرانیستل سول چې ورسره له پاکستان د لسګونو زره افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی شوی په خیبر کې د کمشنر مرستیال عبدالله سر خان ویټر سویلی پر تورخم دروازه چې ډیر کډوالو څخه افغانستان ته وړي دغو مرکزونو شمیر درې برابر زیات شوی دی هغه زیاته کړې تر اوسه شاوخوا 60 کسان د تورخم له لارې افغانستان ته ستانه شوي دي د ریوټرز د خبر له مخې د چمن لارې بیا تر 15 ډېر بیا ستانه افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي په همدې حال کې شکایتونه شته چې د پاکستان پولیس ځینې افغانان چې قانوني اسناد هم لري نیولې دي او اخراج کړي دي نن د هندستان په لکنو ښار کې د کرکټ نړیوال جام څلور دیرشمه سیالۍ د افغانستان او نیدرلینډ ترمنځ وه نیدرلینډ د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 30 اورونو کې 109 منډې وکړې او افغانستان د 130 منډې هدف وټاکه د نیدرلینډ په توپوهونکو کې نن څلور لوبغاړي ایران اوټ شول په افغان توپچونکو کې محمد نبی درین رحمت وا او مجیب الرحمن یوا وکټه واخیسته همدارنګه افغانستان په یو دیرشمه ور کې دغه هدف پوره کړ او مین اف د میچ یا دغه لوبې تر ټولو غوره لوبغاړی محمد نبی شو د پاکستان په وسوای نن په بلوچستان یلس کې د پندنا پیژند وسلوالو په بریټ کې څوارلس پاکستانی پوځیان وژل شوې دي د پاکستان د پوځ ماړي کول دفتر څخه په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوې د پوځیان دو موټرې د بلوچستان په ساحلي سیمه کې ل پسنی څخه اور مړی سیمه ته روان و چې وسلوالو پری بریټ وکړ تر اوسه د بریټ مسولیت کوم چا په غاړه نه دی اخیستی کو بلوچ بیلتن غوښتون کې وخت نه وخت په پاکستانی پوځیانو بریټونه کوي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په خزیت رنګه کې د لنډ مهاله اوربند پیشنهاد رد کړ او وی ویل چې د اسرائیلو ته هجومي عملیات به تر هغه روان وي چې حماس ډلې يرغل کړي کسان خوشې کړي نوي ایشوټ پریس خبري ایجنسی راپور کړی چې نتنیاهو په دې باب لنډ شپه ورسره له خبري وکړي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن سره یې وکتل بلنکن نن تل ابیب ته ورسېد او په غزیت رنګ کې د اسرائیلو په هجومي عملیاتو کې د لنډ مهاله وقفې غوښتنه وکړه خو په سیمه کې تر څو په سیمه کې بشري وضعیت بهتر شي هغه هم تر از له اسرائیلو غوښتنه وکړه چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره لا زیاتې هڅې وکړي حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه د اسرائیلو په حمله کې شاوخوا 1400 کسان ووژل او 240 نورې يرغمل کړل تر هغه وروسته اسرائیل اوس مکنی او هوایی عملیات پیل کړل حماس ډلې تر ولکې لاندې غزه کې روغتي چارواکو ویلي چې د اسرائیلو د حملو له پایلې تر اوسه 9000 څخه زیات کسان وژل شوي دي او اوکراینی چارواکو نن ویل چې روسیې تیره شپه د اوکراین پر خرونو او بنسټونو د بیپلوټ الوتکو په مرسته پراخې حملې کړې دي دغو چارواکو خبرداری ورکړ چې مسکو ښایي تر ژمي مخکې خپلې حملې لا سختې کړي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په خپل لیک شبکه په خاني ټویټر نن جمعه لیکلی چې روسیې تیره شپه د شاهد په نوم څلويخ بریپولټ الوتکې اورځولې دي دغه په وینا د غلوڅکو تر نیمه زیاتې نسکورې کړې شوې دي د فرانسې خبرې ایجنټس په لیکنه پر اوکراین د روسیې د جګړې لپاره د شاهد په نوم په ایران کې جوړ شوی په لزګونو الوتکې پر اوکراین د حملو لپاره کارول شوې دي د اوکراین ولسمشر زیاته کړه په هیګه چې د ژمي په نګدي کې دوسره د هغه په وینا روسی ترستان خای د لازیات سو زینو نړول لپاره راکټي او د بیبروتالو توک حمله زیات کړي دغه خبره د خمان ته به سخت جواب ورکړل شي په همدې حال کې د روسی د فوز وزیر وزارت ویلي چې د اوکراین پولی تصرمه په بلګروت پر افزا د اوکراین دوه بیبروتالو تک نسکوري کړي دي اوس به هم په پاکستان کې د هغو افغانو کډوالو وضعیت ته تم شو چې له دې هېواد افغانستان ته استنېږي د ملګرو ملتونو سازمان له پاکستان غوښتې دي چې د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د خپل ژوند خوندیتوب لپاره د هېواد ته تللی دي د دې سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک ویلي د کډوالو بیرته ستنېدل باید په خپل خوښوي نه د جبر او زور لري د په داسې حال کې چې پاکستان له دې هېواد د ناقانونه کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده تفصیل په راپور کې اورو
په داسې حال کې چې په زور له پاکستان د افغان کډوالو د وستلو لړۍ روانه ده ملګرو ملتونو یو وار بیا له پاکستان غوښتي دغه افغانانو ملاتړ وکړي چې د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره د هیواد ته تللي د دې سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک 13 ورځ په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړو چې خپل هیواد ته د کډوالو بیرته ستنېدل باید په خپل خوښوي نه د جبر او زور لاره نوموړي وویل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر پاکستان ته ډاډ ورکړی چې دوی به د دغه کډوالو د مدیریت او نړیوال ملاتړ ته د اړمنو کډوالو د ثبت لپاره ځانګړی میکانیزم جوړ کړي. په همدې حال کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری ویلي چې د افغان کډوالو د بیړنۍ وضعیت د ارزونې په موخه یې د امریکا لپاره د پاکستان له سفیر مسعود خان سره لیدلي. اغلی امیری نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي په ښځو او نورو زیانمنونکو ډلو باندې د اغیزو او هغو ګواښونو او ننګونو په اړه چې دوی د افغانستان ته د بیرته ستنېدو پر مهال ورسره مخامخ دي خبرې وشوې. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او له دې هېواده د وستلو لړۍ روانه ده. پاکستان حکومت تېر ورځ وویل له هغه وخت رئیس چې دغه هېواد له پاکستانه 1.1 میلیونه غیر قانوني کډوالو ته د وتلو نیولو او شړلو امر کړی، له 1,15,000 څخه زیات افغانان له پاکستانه وتلي دي. له تورخمه بیا راپورونه وایي چې هلته د ښځو او ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او له څو ورځو راهیسې پرته له کومو اسانتیاو هلته شپې ورځې تېروي. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شوي ویډیوګانو کې هم ښکاري چې بېشمېر افغان کډوال پاکستاني اړخ ته پراته دي او د سختو ستونزو یادونه کوي. په یو خپره شوي ویډیو کې یو افغان یو پاکستاني پولیس ته وایي نگرهار ته تازه ستون شوی کډوال شیر علی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه ستونزو کیسه کوي کوم چې د سنیدو پر مهال ورسره مخ شوی دی.
تقریبا ۱۰۰ روپۍ کالدار زمانه په تورخم کې په کډې راړولو باندې وشي. دې په لوج راوغتو په زرګاو مخلوق ناست زمونږ کار نه کوي. دا ټوله ورځ په ناره نوره دغه شانه تېره کړه. تنده باندې باران هم را باندې راغی، سامانونه هم رانه ګډوډ شولو. ډېره سره دومره وی چې بس ایله دومره موکله چې ګاډی مې په وکړه کور ته مې پرا ورسوله. نن سومه ورځ ده نه وړشته دی کور کې روره نه نوره دغه شته.
په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري وایي د پولیسو له ویرې له خپلو کورونو نشي وتلی، ځکه د دوی په خبره پولیس اسناد لرونکي افغانانو سره هم ناسم چلند کوي. د محمد الله په نوم یو افغان کډوال ازادي راډیو ته وویل
په پاکستان کې ول زون د ټولو قانون لپاره ډېر سخت شوی دی. هغه اسناد لري او کینل لري، پولیس تنګي، پیسې مغواړي، پیسې موړي دي. ځینې خلک یې وکیلي دي او ماشومان اوس اکثر خلک مکتبونو ته نه لیږل دي ویروس داسې نیسي وموي او یې هم بندیان کې او ځینې خلک یې هم دغسې وړي.
که څومره پاکستان حکومت وړاندې ویلي و چې اسناد لرونکي افغانان له خپلې خاورې نه باسي او دغه شان د هیڅ افغان کډوال مال او عزت ته به زیان نه رسیږي، خو د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند تازه په خپله یوه وینا کې پاکستانی لوری تورن کړ چې خپل عسکرو ته له افغان کډوالو سره د ناسم چلند او له دوی د پیسو اخیستلو امر کړی. نوموړي په دې وینا کې چې نن د طالبانو حکومت تر واک لاندې ملي ټلویزیون نه خبره شوله، پاکستان وغوښتل چې افغان کډوالو ته له دې هېواده په باعزته ډول د وتلو لپاره وخت ورکړي.
نو زموږ د دوی څخه په کلکه دا غوښتنه ده چې افغانان دي په بې عزتۍ سره نه راباسي، افغانانو ته دي نور آزار نور کړي، افغانانو ته دي کافي وخت ورلره ورکړي چې په ښه ابرو او عزت سره خپل ملک ته راستان شي. کدی دا خبره کوي چې ناقانون مهاجرین موږ باس، دا د مال د کور ورانول، د بې عزتۍ کول، دا په کوم قانون
د دغه شان ویل که پاکستان د افغان کډوالو سره ناوړه چلند کوي له دوی دی هم د خګه ونډي توپ تمه نه کوي. تیر ورځ د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد هم پاکستان ته ګواښ کړی و چې د افغان کډوالو سره د دومره ظلم وکړي چې د په خبره بیا د پرې کولو توان ولري. ګڼو نړیوالو سازمانونو او حکومتونو له پاکستانه د افغان کډوالو په ویستلو اندېښنه ښودلې او د پاکستان له حکومت یې غوښتنه کړې چې دغه لړۍ ودروي، خو یاد هېواد تر اوسه په دې برخه کې کوم نرمښت نه دی ښودلی. د راپورونو پر بنسټ له تیرو 3 لسیزو راهیسې شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان په پاکستان کې میشت شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د معلوماتو پر بنسټ یوازې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته نږدې 600,000 افغانان پاکستان ته کډه شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:09 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
د خړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خړو کرنې اداره وایي افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د خړو خوندیتوب نه لري. ډبلیو اف پی او اف آی او پی یو ګډ نوی راپور کې شاید د 2023 کال له نومبر څخه د 2023 کال تر اپریل میاشتې پورې د خوړو د شدید نه خوندیتوب په نوم خپور کړی. په کې لیکل شوی دی چې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتوالي خبرداری ورکړ شوی دی. په افغانستان کې یو شمېر اړمنو کسانو هم ازادي راډیو سره خبرې کې ویلي دي چې په بد وضعیت کې دی او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. ورزو تفصیل د سنا کاکړه په دې راپور کې اورو. خو د دې راپور تر خپرېدو وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم مهیروي.
د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وای افغانستان په نړۍ کې یو له هغو اتو هیوادونو څخه دی چې د خوړو له خوندیتوبه برخمن نه دی. ډبلیو اف پی او اف ای او د جمعې په ورځ په یو نوي ګډ راپور کې چې د 2023 له نومبر څخه د 2024 تر اپریل پورې د خوړو د شدید نه خوندیتوب لومړنۍ خبرداري په نوم خپور شوی ویلي، افغانستان د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، ایتوپیا، هایټي، پاکستان، سومالیا، سوریا او یمن هغه ته هیوادونه دي چې د خوړو د شدید نه خوندیتوب له امله د ډېرې لوړې اندېښنې لرونکو هیوادونو په توګه پیژندل شوي. په دغه راپور کې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتېدو خبرداری ورکړل شوی دی. د دې راپور په دوام کې په اندېښنې سره اټکل شوی هغه خلک چې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب له شدید ناورین سره مخ دي، تمه کیږي چې په راتلونکو میاشتو کې د دوی د ژوند ګواښونکي شرایط نور هم خراب شي. جګړې، طبیعي پیښې او د اقلیم بدلون، اقتصادي رکود او نښتې په دغو هیوادونو کې د خوړو د نه خوندیتوب له مهمو لاملونو څخه ګڼل کیږي. بشري مرستو ته د لاسرسي محدودیتونه، د شدیدې خوارځواکۍ کچې، د ملي مبارزې ظرفیت نشتوالی او ناروغۍ د هغو لاملونو په توګه پیژندل شوي چې د خوړو د نه خوندیتوب کړکېچ لا پسې زیاتوي. د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او په ګډ راپور کې د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د بشري مرستو کمول او درول د اندېښنې وړ بلل شوی او ویل شوی چې احتمالاً دا مسله به د خوړو د شدید نه خوندیتوب د زیاتوالي لامل شي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر اړمن کسان هم وي چې په بد وضعیت کې دي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د کابل خاري اوسیدونکی عبدالرحیم چې اوزګار دی او له اقتصادي ستونزو شکایت کوي، ازادي راډیو ته وویل چان ځینې شپې په لوګه سبا کوي.
قرضدار یم، اقتصاد مې ډیر ضعیف دی. داسې وختونه هم راغلي چې په شپو شپو وږي پاتې شوي یو. کله کله ګاونډیان موږ ته د خوړلو سره لیږي، باید له خلکو سره مرسته وشي. زما په شان په زرهاو خلک مرستې ته اړتیا لري، هیڅ کوم کار نشته چې وی کړو. له بلې خوا ژمی راغی، نه د سون توکي شته او نه هم د خوړلو.
همدارنګه د کابل اوسیدونکی محمد رضا چې د هم له ورته اقتصادي ستونزو سره مخ دی وایي،
د غرمې لپاره یوازې وچه ډوډۍ شته، نور څه نشته. که په کور کې څوی پخوي، یوازې وریجي د کچالو او غوښې پرته. که کار پیدا شي د ورځې سل یا یو نیم سل افغانۍ ګټم. کنه نو داسې وختونه هم کېږي چې په خالي لاس پرته له کوم روپۍ عاید کور ته راځم.
د ډبلیو اف پی او اف ای او په راپور کې دا هم راغلی، په داسې حال کې چې په افغانستان کې 15.3 میلیونه وګړي د خوړو له شدید نه خوندیتوب او له دې ډلې څخه 6 میلیونه یې د لوږې له بیړني حالت سره مخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د لوی کمښت له امله دې ته اړ شوی چې 10 میلیون خلکو سره خپلې خوراکي مرستې ودروي. په دغه راپور کې د لوږې او مړینې د مخنیوي لپاره د انسانانو د ژوند ژغورلو هدفي بشري اقدامات اړین او ډیر مهم بلل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د خوارځواکۍ له 4 میلیونو څخه د زیاتو شدیدو پیښو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو پر فعالیتونو بندیز په هغو ماشومانو او میرمنو سخت اغیز لري چې په روان کال کې مرستې او روغتیا پاملرنې ته اړتیا لري. په راپور کې په افغانستان کې د وروستیو زلزلو یادونه هم شوې او ویل شوي چې دغو زلزلو د کورنیو توان کم کړی او خوراکي توکو ته یې د دوی په لاسرسي او د ژوند په لارو چارو منفي اغیز کړی دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي ادارې یا اوچا ویلي وو چې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري، خو د طالبانو حکومت ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت دومره هم کړکېچن نه دی لکه څومره چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې ښودل شوی.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه تاسو ور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي راډیو سلر ویش ساته
ازادي رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شبریم هر کلی مکوم لیکوال څوک دی
لیکوال په لیکوال مشکل دی چې لیکوال هر څوک دی زمو پرازر
د لیکوال د نړیوال ورځ په مناسبت په هم پدې خبرونه کې واوري
ما په کوټه کې د درسو یو حق سبق تل ما ته لیدل بیرته چې
د دې لنډ کیسې ترڅنګ یو بل لنډ کیسه هم لرو
په وخه پټ پند سړی چې د تور پټکی د پاسه یې شیربخون پټو ترزان تاو کړای وو کوټی تنه نوت په تور بوټو یې ځای ځای
لوی هنرمند سره شخې دلی
د خزو هغه ناول سوي چې زونه سي دي نسی ویلای او یې هم نسی بیانولای زی د انزورګری په غړ باندې خلکو ته نوراندې کوم
د سانګو له سندرو سره مو آشنا کو
الله هو لړی لړی لو د تمارا زګو
د نومبر لومړی نیټه په نړۍ کې د لیکوال ورسته دا ورځ د دې لپاره لیکوال ته ځانګړې شوې ده چې خلک خپل لیکوالان وپیژني او لا آثار سره آشنا شي پنځه نوي کاله مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دې ورځې د لمانځلو وړاندیز وشو وروسته بیا په 1949 کال کې د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ وزارت لخوا دا ورځ په رسمي ډول د لیکوال د ورځې په نوم وپیژندل شو او هدف یې داسې روښانه شو چې لیکوال وهڅول شي خلق تشویق شي چې لیکوالي وکړي او بل لوستلو سره د خلکو مینه زیات شي یو شمیر کرکتون کې په دې نظر دي چې د لیکوال کلمه پراخه ده هر هغه څوک پکې شامل دي چې لیکل کوي حتی ځینې خبريالان هم په دې ډله کې شامل شي دوی هم د داستان لیکونکي هم د بلاک مختوړونکي هم مقاله لیکونکي چې د ورسپانې یا ویپانې لپاره لیکل کوي لیکوال ګڼي مؤلف بیا د جنو په باور له لیکوال سره دا توپیر لري چې مشخص کارونه یې ترسره کړی وي یا یې کیسې لیکلي وي یا یې ناولونه لیکلي وي یا یې نور کتابونه تالیف کړی وي یعنی مؤلف د ځانګړي کار له مخې پیشندل کیږي که څه هم ډیر مؤلفین شته چې هم کیسې لیکي هم شعر لیکي هم ژباړه کوي په دې معنی چې ټول مؤلفین لیکوالان دي خو ټول لیکوالان مؤلفین نه دي مؤلف تخپل خبرو کړو آثار لمخې پیشندل کیږي او تخلیقی کارونه کوي خو هغه کسان چې خبريالان هم د لیکوالو په لیکه کې حسابوي هغه له تخلیقه لري دي جنې وای باید مېنې چې لیکوال شي ځکه چې لیکوالي شغل نه دی عشق دی خدا نصر هم عام دی چې لیکوال هغه څوک دی چې کتابونه لیکي کیسې لیکي مقالې لیکي او دای دندوي د موضوع د وضاحت لپاره مې د استاد نجیب منل نظر پښتلې دی چې لیکوال به څنګه سره پیشن
لیکوال په اول تقریبا چې سره ورته فکر وکي هغه څوک نشي لیکل کوي نو اوس خبره پدې کې چې لیکل کول څه شی دی
او بخښه او دلته سوال هم داده لیکل خو ډیر خلک کوي زه خبريال یم په خبريالي کې هم لیکل کوم نو زما د لیکوال نوم ولې بدل دی
که چېرته لیکل فقط یو د انتقال وسیله او په ما باندې اکتفا کوو دا د وسیلې په اسباندې کارول کېږي هر څوک لیکل کوي مګر که چېرته د لیکل په عین زمان کې چې د انتقال وسیله ده د ژبې د ښکلا د ژبې د استعمال د اصول مراعات او دا شیان هم پکې ور اضافه شي نو دلته د ژورنالیست هم لیکوال کېدلی شي او د ټګ ډاکټر هم لیکوال کېدلی شي چې هغه څه چې لیکي هغه خو لیکي یعنی خو لیکل د لیکوالۍ خاصه ده
استاد منل فکر نه کوي چې د شایسته لیکل په خپل ډیر لوی مفهوم دی چې شایسته یعنی څه ک مطلب یوازې وضاحت وي او فصاحت وي نو د دې لپاره خو بیا لیکوال مکلف دی چې اوڅ لیکي واضح او فصیح ولیکي او د طب ډاکټر هم
نو وضاحت او فصاحت یو دغه یو ورته او په داسې ډول لیکل چې لوستونکي ته خوند واخلي هغه بل اړخ دی دا دواړه اړخ په شایسته لیکلو کې راځي
نو دا خوان خبره هم بل هغه دی یعنی فکر نه کوي چې لیکوال هغه څوک دی
چې منسم یو لاره تعقیبوي، خو په دې کې هم بیا یو سوال دی، ځکه خبریال امر وخت یو لاره تعقیبوي، راپورونه لیکي، او نو بیا ولې خبریال ته بیل نوم انتخاب شوی دی کده سوي؟
نو مثلا څنګه خبريال ته وګورو، ایکس او واي خبريال چې واز خبرونه لیکي، نسبتاً خې هم ولیکي، هغه یوازې خبر لیکي، مګر خبريالانو کې به د خلک شته چې لکه یې منوي چې هم خبر لیکي او هم خبر په څنګه کې یو ادبي اثر پنځي. نو دا خبريال ته لیکوال وایو.
نو همنګوی ته خود د خبريالي له خاطر لیکوال څوک نه وای، د داستانونو لپاره لیکوال وای.
یو ځل داستان نه شي خپل خبريالي هم خپل ځای لري، او د سينو خبريالان شته چې یو ځل خبريالان دي، مګر په لیکوالانو کې شمیر کې د فلسفيان شته چې فلسفه کې نوم لري او په لیکوالۍ کې هم نوم لري. نو دا یو عمومي دغه دی چې
کله افغانستان کې ورته وګورو، هغه خبريالان چې هغه په ادبي ژانرونو کې لیکل هم کوي، یغه ته عام خلک لیکوال وایي، خبريال نه وایي. او یعنی دا ډول هم یو تفکیک څوک نشي کولای.
دا تفکیکم عام نه دی کنه، څنګه وایم، د لیکوال او د خبريال ترمنځ تفکیک یوازې په د ژبې د وسیلې په کارولو کې دی، چې یو څوک خبريال لیکوال شي او یوازې خبريال شي.
ځینې وای لیکوال هغه څوک دی چې هغه مین وي، عاشق وي، یعنی لخپل هنر سره مینه لري، او نور ځینې کسان چې لیکل کوي لکه خبريالان، دوی په مینه لیکل نه کوي، دوی د نسخ هم خوري. که څنګه
نو ولي خبريالان کم ځینې خبريالان شته چې په مینه لیکل کوي، د خبريالۍ سره علاقه لري، او کوم خبر چې لیکي هغه په خوند لیکي، په شوق لیکي، په مینه لیکي، د مینې خبره ډاکټر په مینه باندې ته بابت کوي.
فکر نه کوي استاد منلی چې تر دې شی به پوره چې څو دقیقې ما تاسو خبرې کړې دي، لیکوال مو پیدا نه کوي.
لیکوال په لیکوال مشکل دي، ځکه چې لیکوال هر څوک دی، زمو په نظر هغه څوک چې لیکل کوي او خلک لیکل کوي هغه لیکوال دی، هغه څوک چې لیکل کوي او فقط لیکل کوي، یعنی د هدف د مفهوم تر رسولو پوره لیکل کوي، هغه
خود دلتم بیا یو بل حکم په افغانستان کې ډیر کسان شته چې مشهور پدې چې لیکوالان دي، خو شلیکل نه کوي، نو دوی به څنګه لدی لیکوالي لمنصب را څوک را شکته کوي؟
هغه څوک چې خلیکل نه کوي دغه په لیکوالۍ کې شک لرم. داستان به لیکي، مګر هغه داستان د هغه معیارونو سره چې یو ادبي اثر باید ولري برابر نه دی، نو هغه ته بیا لیکوال ویل مشکل دی.
خو دلته بیا بل خبره بیا د ذوق موضوع ده، مثلا یو داستان دی د چا پولیسی داستان خوښته، د چا سمبولیک داستان خوښته، د چا ریالیستیک داستان خوښته، دلته بیا د ذوق مسله ده، یو به د چا خوښ یو به نه وي.
نو لیکوال هم کله چې یو کس ته پر لیکوال دی بل کس ته پر لیکوال نه وي.
خو دلته په دې برخه کې بیرته انفرادي خبره شو، عمومي چوکاټ نه ووت.
ان کچته انفرادي خبره وروه، انفرادي خبره په پروت تدبیر کې، مګر هغه چې ګڼ شمېر د ژبې کارونکي یو چاته د لیکوالۍ تصدیق ورکي، نو هغه به یوازې د ځوغ پورې ارتباط نه لري، هغه د عام ځوغ سره تر حکم دی.
کچرت نړیوالو معیارونو تراش، مثلا تاسو فرانسې کې ژوند کوي، فرانسې کې چاته لیکوال وای فرانسوی؟
هر خلک لیکل کوي او دا لیکل په ادبي انداز کې کوي، هغه ته لیکوال وای. هغه اسی لیکي او کچر داستان لیکي، فکشن لیکي، دواړه لیکوال راځي.
نو دا ادبي انداز بیا هم واځي مسله نه ده، مثلا کوم ادبی انداز ده؟ آیا د دې ژورنالیزم ریالیستیک سیستم چې څه ویني هغه بیانوي او به طرفه پاتې شي، دا سم ادبی انداز ده؟ او که هغه د کیسلیکوال ادبی انداز ده چې په هر څه کې مداخله کوي، حتی د انسانانو ذهن ته مرده نه وسی؟
نو ادبی انداز دواړه دي، هغه لیکل چې لیکوال پکې حاضر دی، یعنی یوازې پیښه نه ده، لیکوال پکې خپل عواطف هم ورګډوي، هغه انداز ادبی انداز دی.
لو استاد منلی په مننه.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري،
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري،
د خبرونه په دې برخه کې خبرګې لنډي کیسې لرو. مخکې تر دې چې د سلا نور لنډه کیسه تاسو ته وړاندې کړم، د خند په نوم د سلما پدری لنډه کیسه چې دوی په خپل لوستې دا وازدي رړي مجلې ته را لېښلې ده.
وریځو د لمر مخه نیولې وه، د واورې سپین بڅرکي ورو ورو د ځمکې خواته کوزیدل. لونې ټیټ وچ کلک بازګل د بخارۍ سر پورته کړ، تودې سترګې وتخنولې، په بیړه یې څو لرګي بخارۍ ته ور واچول، سر یې ور بند کړ. انجینر رفیع ور وکتل، بیا یې تورې بڼور سترګې څو نستو ځوانانو ته واړولې. ویې ویل، تر څو چې د خارجیانو مرستې شته، زما د دفتر دروازه ستاسو پر مخ خلاصه ده. یوه ځوان په توره نکتایي ګوتې تیرې کړې، لاسونه یې لپه کړل. انجینر ته یې د خیر دعاوې وکړې. دوو نورو تنو غبرګ لاسونه پر نوي خریل شوي ږیره تیر کړل. امین یې وویل. انجینر پنډ لاسونه د څوکۍ پر ژۍ تکیه کړل، ودرېد، دواړه لاسونه یې پر ټټر کېښودل، تندی یې ورین شو. ویې ویل، زمو خدمت کې یم، هر کله راشئ. ځوانانو سپین پاکټونه ور واخیستل، له کوټې ووتل. لونې لوړ هډور سړی د کړکۍ خواته ورغی، په څو پوړیزو کورونو یې سترګې ولګېدې، ځای ځای لغړې ونې یې هم تر نظر تېرې کړې. موټی لاسې خولې ته ونیو، وټوخېد. ویې ویل، د کابل هوا ژمی کې بیخي وژونکې ده. مخامخ پر څوکۍ ناست ځوان ته یې وکتل، هغه سترګې د کمپیوټر پر سکرین ګنډلې وې، ګوتې یې خوځېدې. سړی په پک سر لاس تیر کړ، دروازې ته یې وکتل. له ونې ټیټ وچ کلک سړی جینګه خوله نیولې وه، په ټیټ غږ یې وویل، انجینر صاحب، حاجي ملا راغلی. سړی وروځې پورته کړې، په ورختایه یې وویل، هله دننه یې راوله. شېبه پس په غوښو پټ پنډ سړی چې د تور پټکي د پاسه یې شیربخون پټو تر ځان تاو کړی و کوټې ته ننوت. په تورو بوټو یې ځای ځای واوره نښتې وه، تر انجینر یې لاسونه تاو کړل. له روغبړ وروسته سړی پر نوي سره کړې ږیره لاس تیر کړ. ویې ویل، خدای رازق دی، بنده یې وسیله ده. انجینر د هو په بڼه سر وخوځاوه، څونه خود یې خولې ته واچول، دروازې ته یې وکتل، غږ یې وکړ، بازګل کاکا، د حاجي صاحب ساتونکي درنه خفه نه شي. له هاخوا تت غږ راغی په سترګو. هیرور سړی یو پلو کوږ شو، له جیبه یې سپین کاغذ راوویست، د انجینر مخې ته یې کېښود، پګړۍ یې په سر سمه کړه. ویې ویل، د لیست کې مې د ځینو بېوزلو کورنیو پتې لیکلې دي، په دې هیله چې مرسته ورسره وشي. انجینر کاغذ ور پورته کړ. ویې ویل، مرستې به په خپلو لاسونو ور وویشم، ته هیڅ اندېښنه مه کوه. سړی جګ شو، پټو یې پر اوږو سم کړ، د انجینر سره له کوټې ووتل. بهر واورې سپینه لمن غوړولې وه، څو ځوانان له رینجر موټره راښکته شول. یو یې رامخته شو، ټوپک یې پر اوږه سم کړ، د حویلۍ دروازه یې پرانیسته. انجینر ور وکتل، د دروازې سره په ناستې ښځې یې سترګې ولګېدې چې له خپل ماشوم سره په لمده ځمکه ناسته ده. ماشوم له یخنۍ شین اوښتی و، غاښونه یې یو بل سره لګېدل، مخې ته یې څو اوسپنیز یوګونی پراته وو. انجینر څو قدمه ور مخته شو. وی ویل توړی تا ځای د نستو دی د موټر لاره دې بنده کړې. ښځې ځای ځای سوری ټیکری په پوزه تیر کړ. په سختۍ جګه شوه. انجینر موټر ته ښی لاس د سلامۍ په دود پورته کړ. په سپینه واوره کې د موټر د ټایرونو ردې ښکارېدې.
لا اخلی بدری څخه مننه چې دا لنډه کیسه په ازادي راډیو مجلې پروګرام لورولې و. اوس هم د مشک پونم د ځلا نور لنډه کیسه د اخلی نور په شخ.
کوټی ته چننه وتم تر مې په ټلیفون کې غږېده. زما په ورننوتو یې راته وکتل. خبرې یې ورو کړې. زړه ته مې اندېښنه راولوېده. د ور تر شا پټه شوم. له دې خبرې سره مې زړه تر پښو تیر شو. ایران کې پولیسو نیولې؟ نورې هم څه خبرې سره کولې. تر مې څو ځلې هلو هلو وویل. بیا د څو شېبو لپاره غلی و. د ده غږ مې واورېد. ونجلې، له لږ ځنډ وروسته مې دروازه پرانیسته. کاکا څه دې ویل؟ تر مې په داسې حال کې چې ما ته یې نه کتل وویل، لیکي اوبه راوړه. ما په کوټه کې د تره سوی عکس ته وکتل. ما ته یې لیدل. بیرته چې د تره کوټې ته راغلم، په ویښتو کې ګوتې تېرولې. اوبه مې ورته ونیوې. د هغه عکس ته مې بیا ور ولیدل. په ما کې یې ګردې سترګې کلکې نیولې وې. ما هم سترګې پکې وګنډلې. لومړی ځل و چې له سترګو یې ونه شرمېدم. دا ځلې سترګې راته لکه د دریاب دوه کردابونه راښکاره شول. لکه ما چې له ځانه سره وړي وړي تاوبې او د دریاب تل ته مې ورسره وړي. چیرته ګورې؟ د دره لاس کې مې خالي کې لاس و. په قهر یې سترګې راته ونیوې. د کوټې له دروازې چې وتم، بیا مې په عکس پسې مخ ور واړوه. په ما پسې سترګې ګرځولې. جاوید به چې دلته و، کله کله به یې په کور کې په مسکا راته په ګردیو سترګو راکتل. زه به ورته په قهر شوم. همغه د وړکوالي نوم به مې ورته اخیسته، موږکه. زړه مې ډک و. ما د ایرانی پولیسو د ظلم کیسې اورېدلې وې. ځمکې ځای نه راکوو. غوښتل مې لږه په چیغو چیغو وژاړم. پسخانې ته نه وتلم. بند ورته مې تکیه وکړه. د ټیکري پیسه مې سترګو ته ونیوه. د څه شي کړپا مې تر غوږ شوه. کومې کتل موږک و. لکه یې په تلک کې بنده وه. په عاجزو سترګو یې راته کتل. په لومړي ځل مې د موږک په ګردیو سترګو سترګې خوږې شوې.
ل ځلا نور څخه مننه چې دا کیسه را لښلې و.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې مو د وی انزورګری له هنر سره آشنا کو. ل هیلې هدايه بواورو چې څومره رسمونه استلی څنګه رسم کوي. ل دې هنر ځانګړی هدف لري. خلمړی کدا راته ووي چې څو کاله وشول چې دوی انزور نه بس.
تقریبا 14 کال کېږي.
په دې رسامي کې ستا سوې کوي لکم استاد مو زده کړه کړې؟
نه نه نه، خپل ځان سره په ځی کې سم څومره لوستي وو. او بیا خپل کلاس د کورونا لپاره قرنټین اعلان سو په وخت کې بیا ما سم خپل کور کې ما فایل ورته وکړ خپل ځان سره.
تاسو دغه رسمونه په څه شی باسي؟ ل پنسل کار اخلي، ل رنګو، ل کوم ډول؟
بیل بیل مواد یو دی د اسکار ورته ویل کېږي. دی غوي پنسلونه دي. ډیرای وخت کله رسمونه باسمه هغه بیا د زغال په پنسلونو باندې کومه. او نقاشي هم روغنی ورته وی، روغنی رنگونه دي. په غوي باندې هم باسم او اوی رنگونه دي. په غوي باندې هم باسم. ډیرای وخت کنوس باندې کار کومه، پورټریټ باندې. هغه بیا د روغنی رنگونو په کار اخستنې سره ترسمه.
څومره رسمونه مو تر اوسه پورې تقریبا استلی؟
د څه کارش مې راخوځنه لرم. خو شپږو کتابچې دي، کنوسونه تقریبا 10 کنوسونه باندې تختې د نقاشي ورته وای کنوس ورته وای غدیر شاوخوا کلرمه پلوره شوم دی او مس دقیق نه لرمه سی ولا دومره اندازه ما انزورګری کړی خو شپه کتابچې لرم سده کې دی او د دې شاوخوا ته ما کنوس باندې انزورګری کړی
تر دې پورې مې څه شی رسم کړی دی پورټریټ دی د خلکو څیرې دی او کنه منظرې او د شند
دمان انزورګری بیلا بیل دی هم دی دمان ډیرې انزورګری د خزو په مورید ده ډیرې د خزو څیرې دی او دغه پورې مربوط ډیرې مفاهیم وړاندې کوي لکه په ځنګړی توګه ډیرې وخت موږ ګورو چې د افغانستان په ټولنه کې په کورنۍ کې انجونو ته د زده کړو زمينه نه برابر او په ډیر ستونزې سره دی زده کړې ادامه ورکړي نو دمان نقاشي تر ډیره باندې پورې هغه ستونزې چې انجونې د تکری په بهیر کې غالي هغه خلکو ته وای او هغه ناوړه دودونه چې د مو پټولنه کې شتون لري هغه بیانوي ځینې منظرې مستم سیاغه هم د افغانستان پټولنه پوری ته پوری تړاو لري خو تر ډیره برخه پرخه پوری د منزورګری د ښځو هغه ناول سوي چې زونه سدي نسی ویلای او یې هم نسی بیانولای زیات انزورګری په وړه باندې خلکو ته وړاندې کوم
تاسو مثال را کولای شئ چې کوم څه ده سي تاسو پر اسمنو کرا خسته دا واغه یو انجلی یا یو افغان شزن سواله
د بیلګې په توګه ما یو انزورګری کړی واسي او نارینه د وی وړې جنکی په خولې لاسې خای دا دغه جنکی په لاسونو کې کتابونه دي نو دا خپل دا وړ بیانوي سي په افغانستان کې نارینه د انجونو د زده کړې په وړاندې خند ګرځي او هغه زده کړته نه پرېږدي د بیلګې په توګه یو انزورګری مې دا سي پیغه کې د ویجنکی په لاس کې څيري کتابونه یې ساده بیانوي سي په ټولنه کې هر څومره سیغوي زحمت وباسي بیا هم د زده کړو په لار کې غوي ته ګڼ شمیر خندونه برابرېږي نو دې تور تزین نور مسایل
تاسو منظرو ته مخکې اشاره وکړه یو منظره چې کله رسموي لکم بل ورته تصویر الهام اخلي کمو د خپل خیال او فکر نتیجه وي
تر ډیره پورې مې د خپل خیال او فکر نتیجه وي خو په کې ځینې نور د نورو انزورګرانو نقاشي هم ګورم لوګي نم یو څه د کوم او خپل تخیل هم سره یو ځای کوم او د غوي سره یو ځای بیا خپل انزورګری ترسیموم
لا هله هدايت څخه په مننې وړاندې په خبرونه کې یو بل هنر د موسیقي هنر ته مخه کو
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د سانګو سندری دا غ سندری دي چې میاندې خواندي او ناګانې د زنګو ترڅنګ د کوچنیانو د ویډولو په وخت سمسمه کوي د دغه سندرو مفاهیم ډیر کله اصلاحي وي په ورته وخت کې تصوفي روحاني او مذهبي رنگ لري یو شمیر په دې باور دي چې د زنګو په سندرو کې یوازې مینا عاطفه شفقت او ناز نه بلکې په دغه سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم موجود دي چې د ماشوم ذهني کچا او فکری بلوغیت ورسره لوړېدای شي په دې اړه نور حال په دې راپور کې
شاوخوا لس کله نظر غونه خپل د څلويشتي خورځه د زنګو په نړۍ کې زنګوي زرغونه نسی کولای چې د زنګو سندره ووایي خو په ام پی 3 کې دغه سندره چلانه کړې ده زنګو سندری هغه سندری دي چې میاندې خوندې او ناګانې د زنګو تر څنګ د خپلو ګلالو یو د ویډولو پر وخت زمزمه کوي
بالا هو د زنګو رو رو زنګاو ما الله هو
دا دغه سندرو موضوعات ډیرې برخه اصلاحي فلاحي او نری وي خو لدې پرته تصوفي روحاني او مذهبي رنگ هم لري او لا مینې عاطفي شفقت او ناز ډکې وي دا دغه سندرو ته چې عاطفي سندرې هم ویل کېږي، نه یوازې دا چې هلکانو ته ویلې رواج لري، بلکې دغه سندرې هغه ماشوم انجنو ته هم زمزمه کېږي چې د ځانګو په نړۍ کې ځانګي. په افغاني ټولنه کې په اوسنی وخت کې نه یوازې دا چې میندې خپلو اولادونو ته په ځانګو کې د مینې، عاطفې، شفقت او ناز سندرې بولي، بلکې ځینې یې دلته له ځانګو سندرو سره وشکې هم تویوي. دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې د افغانستان په ډیری سیمو کې میندو له ځانګو سندرو سره خدای پاماني کړې ده، خو یو مخیزه له منځه نه دي تللې. لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی وایي اوس هم د وطن په ډیری سیمو کې میندې د ځانګو سندرې بولي او اړینې هم دي.
په ډیری سیمو کې د ځانګو سندرې لا اوس هم زمزمه کیږي او دا خوږې سندرې هم دي، ډېرې په زړه پورې او د میندو لخوا یې د ماشوم لپاره یې د دغو سندرو ویل اړین هم دي. او زموږ د پښتني کلتور یا زموږ د افغاني کلتور یوه برخه جوړوي.
الله شا الله
که څه هم چې په اوسنۍ نړۍ کې د افغانستان او پښتونخوا وطن په ځینو سیمو کې د ځانګو سندرو دود څناڅه کمرنګه سوی دی، خو د کوزي پښتونخوا په غوڅکۍ یا ساړه زیارت سیمه کې شاعر او لیکوال ارزو زیارتواله وایي له بده مرغه چې د ځانګو سندرې په ښارونو کې مخ په ورکېدو دي، خو په کلیو کې اوس هم رواج لري.
د ځانګو سندرې په کلو کې چې دي دا اوس هم رواج لري. اکثره ځایو کې منډې چې دي کوچنیانې په غوزیانو کې ایښي وي، او دغه اللهو لړې لړې لو دلته مه راځه ګګو یا داسې نور داسې مطلب چې کوچنیانو ته ویل کېږي، یا کلمې ورته وایي، یا کوچنیانو ته لوریانې ورکوي یا ټپې یا بل شی ورته وایي. نو دا خبرې اوس هم په کلیو بانډو کې چې دي لا تر اوسه پورې هم رواج لري.
په ځانګو سندرو کې هغه فولکلوریک سندریز ادبیات زمزمه کیږي چې له سیمې څخه سیمې او له خولې څخه خولې ته په شفاهي ډول انتقالیږي، خو د دغه سندرو جوړښت، اغیزې، دود او موضوعات په مکان، زمان او لهجه کې توپیر کوي. لیکوال او د غزنی په اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي زموږ په سیمه کې ځینې وخت په دغه سندرو کې مذهبي رنګ څرګندېږي، خو نور اصلاحي او فکری جملې هم پکې کارول سوې دي.
زموږ په سیمه کې هم داسې ځینې د ځانګو سندرې شته چې زړې مورګانې، اناګانې یې خپلو لمسیانو، خپلو بچو ته د کرارولو او آرامولو په نعمت باندې وایي. پرځکه الله رب تا بولم، مینه دې ثنا بولم، مینه دې پر هغو چې د زړه جامه یې سپینه ده، مینه دې شیرینه ده. په همدغه شکل باندې نورې سندرې، مقدساتي ترانې هم شته چې زموږ په سیمو کې ویل کیږي، خو د یوې خولې نه او بلې خولې ته چې بیا بدلیږي یو څه توپیر کوي.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری د نظر خاوندان په دې باور دي چې په ځانګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغه سندرو کې هغه تورې هم موجود وي چې د ماشومانو ذهني کچ او فکري بلوغت ورسره لوړېدای سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نکیب الله خنیخیل وایي د ماشوم ادبیات او یا په تیره د ځانګو سندرې په نړۍ کې ځانګړی رول لري.
د ماشوم ادبیات کغه نظم وی، کغه نثر وی، کغه لنډ قصې وی، او هغه د غولسی سندری وی، دا یو خاص کیف لري. د ماشوم په ټولنیز رغښت کې، د ماشوم په فکری وده کې دا ډیر بریز رول لوبولای سي. دا د ماشومانو نه یوازې قراری دي، بلکې د ماشوم د ذهني وده په برخه کې ډیر مؤثر واقع کیدای سي.
الله لنو لنو
للو للو خوب دے درسے ترلمو للو للو
که مزمل هوتک ته زنګو سندری ارخیزی او یا استاد خانی خیلګه د ماشومان د ذهنی ودی لپاره ګټوري بولی خو ارزو زیارتواله بیا وای په دغه سندرو کې ډیره برخه تصوفی روحانی او مذهبي هم دی
زما خپل یو شی په زړه دی زما یاد جی چې ودی ته بمندو داسې یو چې بویل الله هو لړی لړی لو او یې ودا ورته ویل ول تر توبیل لاندې توبیل وزنګېدی نه شاخ وشورېدی نه کل ورزېدی د توبیل تر درخت لاندې یو مرغه وچڼېدی پر دې لار باندې نبی و ترېدی شور ماشورې جوړ کړې د دنیا رب نه فخفر لنا یعنی په دې کې مطلب اسلامي خبرې هم کولې
لا سندریزو محفلونو او یا هم د ماشومانو د ادبیاتو د لیکوالو لیکنو څخه څرګندېږي چې په دغه سندرو کې پخوا هنري ادبیات کارول سوي وو خو په اوسنی وخت کې بڼه بدله سوې ده او زیاته برخه یې جګړیزه ماشومانه بېوزلي او د هغې بدحالي پکې بیانېږي خو بیا یې هم لیکوالان مهمې ګڼي بیا هم بلهار جلال زای
دی آلالو للو سندره یا وایما دی زنګو دا سندره په څو ډولونو موجوده ده اهمیت یې هم په دې کې دی چې ورځ تر بلې پکې ځین کله ناکله ځینې نوي نوي څه هم راڅرګندېږي حتی د حالاتو له بدلېدو سره پکې نوي نوي تورې نوي نوي خبرې پکې زیاتېږي
زنګو سندرې چې له پیړیو پیړیو څخه خلو په خلو تر موږ رارسېدلې دي خو په اوسني وخت کې ډیری لیکوالان او فولکلورستان دا شکایت کوي چې په افغانستان کې د علومو اکاډمۍ تر څنګ نورو کلتوري مرکزونو هم د دغه سندرو په ګډون فولکلور او نورو ولسي اسنافو ته د پام وړ کار نه دی کړی چې هغه د ژوندي پاتې سي نو ځکه یې لمنه سوکه سوکه راټولېږي
زنګو د سندرو پاړه مو راپور اوریده بیا هم د موسیقي د هنر پاړه په پېښور کې د پانتون یو شمیر محصلینو د موسیقي د آلاتو زده کړې ته مخه کړې نور په دې راپور کې
دا د پېښور اکرا پونتون زده کوونکی اشتیاق علي دی چې د رباب له لارې د موسیقۍ شوق پوره کوي او د ګټې زرې هم ګرځولې
سټډیم کو ورسره یونیورسيټي کې اکرا یونیورسيټي کې موږ سبق وایو او انټیریئر ډیزاینینګ کول تا آرکیټیکچر لګ میوزیک شوق اصل کې بچپن زماو رباب میں واغستو رباب میں زدک نو زمون بینڈ نوم دے قرار دے بینڈ نو مونگ اصل کی دری ملگریو زیم یو دا پی خور دے شارک نواز او یو دا گلگت بلتستان ملگری دے مزمل حسین جنبی کا گئی شوبې مونږ ویل چې یار ائیډیا مونږ تراو چې یار یو بینډ جوړول پکار دی ځکه چې دې سره مونږ ارننګ هم کولې شو آمدن ذریعہ جوړ کو بالکل مہنگائی خو تاسو ته پته نن سو ډیر را او ڈیپینڈ هم کوي اصل کې مونږ آلو 30 آلو دیش زر مونږ آلو دیش زر
نو خلق ورکی د میاشتې څومره پروګرام نه کړای
بالکل ورکی سیزن کې میش کې دوم وی درم کې دیشي سلورم کې دیشي نو هغه بس ڈیپینڈ کوي هغه باندې
د موسیقۍ دغه ډلې یو بل غړی شعیب اکبر وایي چې اشتیاق علي ته په کتو سره د دوی شوق هم را پیدا شو او رباب او ګیټار یې زده کړل
نا سبق وایم ډیټا ساینس کې اشتیاق بھائی میو کتو زما رباب خوښ شو نو ورته رالم نو بس کلاس خبره مې اوسه وکړه او اوس سره ملاو شو داسې ما ډېر امپروومنټ وکړه رباب کې دی وجن ما رباب ګیټار جمبی ستار دا مې زده کړی دی ٹو بی آنیسٹ کنه زمونږ چې کم دا یونیورسيټي نه کم سټرس یې کنه امغه ټول پدی وباسو نو دا یو کال کې مونږ ډېر امپروومنټ وکړو ډېر ایونټس ته لاړو پکې پیډ ایونټس ته
پی خبر کې د اکرا پونتون په هاستل کې میشت د لکی مروت هلال خان وای چې دوی هم موسیقي خو خوي او خپل ساتیرای پر کوي.
ظاهری خبر ہے شیر رباب ٹنگ یل تو خلق یا خوخی بنگم کنا نو خلق ڈر زیاد خوخی دی طریقہ چ کم اندا کنا غدی نیو یوت سر ڈر زیاد ان لائن دا زگا جدا یو فارم اف آرٹ تے او ضرورت شول دی سیدا تے ان لائن دی شی سرا غی دی دی ڈر نورم فائدی دی
پوپی خبر کی د رباب او موسیقی نور آلات پلاس د دغه ډلې غړي وای چې دوی غواړي نور پښتنو ځوانانو ته هم دا هنر وخایي او دا یو مثبته سرگرمی ده.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. یو تاریخي نقل د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې راغلي چې اندر د نورستانیانو ربونه وو، ځواکمن وو، په واما کې ژوند کاوه، د سیمې خلکو د شراب د خدای په نوم پیشنده. د اندر رور ګویشت نومېده، دی په پارون کې میشتو. د دوو ورونو د انګورو او زردالو په حساب مزک سره ویشلې وي. چیرته چې به زردالو ډیر کېدل هغه ځای د ګویشتو، چیرته چې انګور زیات وو هغه مځکې د اندر وي. د دې دوو ورونو په اړه په زړه پورې نقلونه
اندر شاوخوا څلور زره کاله وړاندې د وسنی نورستان په واما او شاوخوا سیمو کې ژوند کړي او خلکو د ربونه و پسترګو ورته کتل. ویل کېږي دوی دوه ورونه وو، یو ګویخت او بل اندر نومېده. د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکي او د یاد ولایت له تاریخ خبري انجنیر محمد عیسا وحدت د اندر او ګویخت په اړه ازادي راډیو ته وویل
اندر زمونږ د خلکو رب نبا او چغه وخت کې دغه عبادت کړه او د نورستان د قبایل هم د کلشق قبیلو چې پاغې کې وامایان هم شامل دي د دوی رب نبا اندر او د کچی قبیلو رب نبا د ګویش په نوم باندې او ویل کېږي چې دا دواړه ورونه او دا منطقې د دوی ترمنځ د انګور او د زردالو په نوم تقسیم شوی.
بعضې روایت داسې هم شته چې د اندر انګور پر حاصلات ورکول راغلل، نو خپل زوی ته لانګورو ډکا کجاوه ورکړه او ګویخت ولېګله چې په پارون کې وسیده. کله چې ګویخت ولیدل چې انګور خوندور دي نو فکر یې وکړ چې اندر ورسره د ځمکو په ویش کې چل کړي خم یې واو سیمه خپل اخستې، نو غوسې ونیو او جګړې ته ورپسې را روان شو. نورستانی لیکوال سمی الله تازه په خپل کتاب ریشههای فرهنګي نورستان کې لیکلي ګویشت له اندر مشر او زیات قوي وو. ګویخت اندر پسې جنگ ته راغې، یو غاټه تیګه یې د غره له سر را خوشې کړه او د اندر بڼ په منځ کې پریوته چې اوس هم هلته پرته ده. په یاد کتاب کې وړاندې لیکل شوي کله چې ګویخت د اندر پر خلاف جنگ پیل کړ نو اندر ته ماتې ورکړه او ګویخت بریالی شو. بیا یې په اندر باج ومنلو، که څه هم چې د باج اندازه او نوه نه ده معلومه، خو اندر به هر کال خپل مشر او زورور ورور ګویخت ته باج ورکولو، نو ځکه خلکو ګویخت د جنگ خدای باله. ځایي اوسیدونکي وایي چې د ګویخت لخوا باغ ته راغورځول شوې تیږه دومره غټه وه چې خلکو به پرې د تړو ناغو او نورو پروګرامونو ترسره کولو لپاره جرګې جوړولې. که څه هم چې دغه تیږه اوس خلکو یو څه ماته کړي او د ځمکې سره یې برابره کړي او د اخترونو د لمانځه ادا کولو ځای یعنی عیدګاه ترې جوړه کړي، خو بیا هم پرې خلک د باغ ناغو تړلو او ماتولو پریکړې کوي. انجنیر محمد عیسا وحدت وایي اندر هم یو قوي هیکله شخص و، سختی او غټی تیږې توګلی او په منځ کې د اندر بڼ خړوبول لپاره لخته را تیر کړی دی. د دې ترڅنګ د اندر باغ مخامخ المرخاته لورته لسین بله غاړه په اوچت غره کې د غره یوه برخه د دې لپاره توګلی چې دا تیږه له غره جلا کړي او پر سین ترې پل جوړ کړي. ښاغلی وحدت د توګل شوې غټی تیږې په اړه وړاندې وویل
دغه کلی خصوصا باغ کې دی، باغ مخامخ چې وګوري دلته یو د اندر تصمیم لري چې د کلي ته یو پل کړي، نو د کلي دواړو طرفه د سیند دي دوه غټې غټې کمرې چې اوس هم شته دی، دا یې راوړوي دواړو ډېروي کېښوي او بیا یې د پاس په دې غره کې یو غټ تیږه تراشلې ده خو لا جدا کړې نه وه. په دې باندې کار روانو چې دا تخته راوړي او د دې دواړو ډیرو باندې کیږي.
انجنیر محمد عیسا وحدت زیتبی کویندر دې ته وخت پیدا نه کړ چې یا د غټه تیګه لغره جلا او پر سینتری پل جوړ کړي.
دې وخت وایي چې دو ګیرا او ټول چې موږ شوې ما او ټول چې لا چلته خو دې دې وی خو خو چې تیرې دې ځای نه کړي. نو دې 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 الته یو دورما یا د سیو ډانډر دې یو لوچی پیدا کړي چې هغه منځ خالي دې نو هغه په دې شروع کې کته کوي هغه باندې شوه په پوندې کې او دا تیرې پاتې کیږي. نو تیرې چې پاتې شي بیا ته تیرې راټولېږي هغه ځای نه معلومېږي. نو بیا چې پلار ګوري چې دا خو دا کشر دا دونه خیر دی هغه په منډه کوي هغه تې تختي دا ورپسې ځي. لنډه دا چې د دې اندر ښځه په مخه ورځي هغې باندې غږ کوي چې هلک راوګرځوه. هغه چې راګرځي دی ورځي څپېړې وار پې کوي د څپېړه دونه درنه ده چې هغه بچی څپېړې په واسطه مري.
انجنیر محمد عیسا وحدت او د واما نور اوسېدونکي په دې اندي چې اندر د زوی له مرګ وروسته اندر بڼه واما پرېږدي او د کونړ اوسنۍ ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د برکنډۍ ساحې ته راکډه کیږي. د دوی په وینا چې د برکنډۍ او مناګي ترمنځ غرونه چې د سمڅو په څیر غټې تیږې لري همدلته د ناامیدۍ او پښیمانۍ ژوند تیروي. د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې د اندر د نور ژوند او مرګ په اړه څه نه دي ویل شوي چې بیا د ماڼوګي ولسوالۍ له برکنډۍ بل خوا تللی او که همدلته وفات شوی دی. د قبر اثار هم ځکه نشته چې پخوانیو نورستانیانو خپل مړي د ښخولو پر ځای له لرګیو په جوړو بکسونو کې د غرونو پر لوړو او یخو سرونو ښودل تر څو یې غوښې ورېژېږي او هډوکي پاتې شي.
له همدې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې دا خپرونه سرته رسي. تر بلې ویمو زه احمد شیبر په خدای سپارم. شدی وي
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالوں نا دسا سنو دروبا پیارنگ میں اوٹا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اوٹا را وستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اوٹا را وستو ملیار میں کبلبل سندھ سکنو شگونا جھوٹے او محل نرگس میں پگے گراوڑو ہمیل مامے کھڑام بیل سات کو دشپنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچمل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد وفتو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد وفتو دبلبل دسندس کی نوش گونا میں جوڑ کیاو محل سپوگ میں کڑا دا زہرا پست غزلے خنداتا دا تنظرو خکولے زرکے گاڑے دلے دستورو مست سترگے غلے غلے را پے دلے رو رو پے مستی راغلا دا زوانے اورے کبل رو رو پے مستی راغلا دا زوانے اورے کبل سندس کی